په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې او بخیر ډیر زیات وابوري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په روانو خبرو کې د افغانستان حکومت نه دی څنګ ته شوی، خو په دې برخه کې لیدل کیږي چې د افغانستان د حکومت په ګډون له ځینو لورو سره اندېښنې شته. دا به هم واوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي له موسکو څخه د طالبانو د پلاوي وروستۍ کتنه په نړیواله سطحه د روسیې حیثیت او اعتبار ته زیان نه رسوي، بلکې هغه د دې ښکارندوی کوي چې موسکو غواړي په افغانستان کې روغه جوړه وشي. پرتیا وزیر نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکایي ځواکونه به خپل متحدان په افغانستان کې یوازې پرې نه ږدي. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې پر امنیتي ځواکونو د تېرې ورځې د خونړي برید چې اته تنه پکې ووژل شول مسؤلیت دای شومانه. سودان کې فعالان وایي د ډیموکراسۍ پلوه کسانو د مظاهرو له ځپلو وروسته دوی په خارتوم کې د نیلسین د څلوېښت مړي راایستلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکایي ځواکونه به خپل متحدان په افغانستان کې یوازې پرې نه ږدي. خلیلزاد دا ژمنه د ناتو له عمومي منشیان ستولتنبرګ او د ناتو له یو شمېر نورو مشرانو سره پرون په بروکسل کې د یوې غونډې په مهال وکړه. تر دې لیدنې کتنې وروسته خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې موږ افغانستان ته یو ځای تللي وو او ترې یو ځای به ووځو. خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره شپږ ځلې د تړلو دروازو شاته په قطر کې لیدلی او دا پنځم ځل دی چې دی د ناتو مشران لدی خبرو خبروي. د اسولې ولسی حرکت وایي په هلمند کې د دوی د نیول شویو کسانو په اړه یو شمېر طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی چې بد چلند به ورسره نه کیږي. د اسولې ولسی حرکت د رسنیو د برخې مسؤول باچا خان مولادات ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ خپله خبرې کړې دي طالبانو مسؤلینو سره، هغوی په ښکاره سره هېڅ په شویش کې نه دي. کومه خبره نشته.
د سولې ولس حرکت تیرې پنجشنبې په ورځ له لښکرګاه څخه د نادلي ګرشک او موساکلا ولسوالیو په لور حرکت پیل کړ. یوه ورځ وروسته د حرکت اعلان وکړ چې طالبانو د دوی دېرش تنه نیولي، بیا یې له دې ډلې شپږ تنه خوشې کړي، نور لا هم تری تم دي. د سولې ولس حرکت تیر کال په لښکرګاه کې پیل شو او هدف یې د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې د پیغام رسول دی. افغان پولیس په لوګر کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اختر په لومړۍ ورځ د لوګر د مرکز اړوند ناصر کلي کې د عملیاتو پر مهال دوه ترهګر وژل شوي او درې نور نیول شوي. د پولیسو په وینا د دې عملیاتو پر مهال یو شمېر پوځي تجهیزات هم پولیسو ترلاسه کړي. حکومت مخالفو وسله والو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کورنیو چارو وزارت د دې کسانو نومونه هم افشا کړي او په ټولنیزو رسنیو کې د دوی عکسونه هم خپاره کړي دي. خبرونه لازلی رادیو اوري. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې پر امنیتي ځواکونو د تېرې ورځې د خونړي برید مسؤلیت دای شو مانه. د مصر کورنیو چارو وزارت پر نو وخت وویل د الوریش پر ښار سهار مهال افراطي وسله والو پر امنیتي پوستې برید کړی او د امنیتي ځواکونو اته تنه یې وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د پنځو بنسټپاله برید کوونکو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د داعش آنلاین خبري سرچینې اعماق پرون خبر ورکړ چې د دوی کسانو د الوریش ښار کې په یو وخت پر دو پوستو بریدونه کړي. مصر له څو کلونو راهیسې په سینا کې د داعش د افراطي وسله والو پر ضد مبارزه کوي. داعش ډله په دې ټاپو وزمه کې پر امنیتي ځواکونو، بهرنیو ګرځندویانو او د مصر پر اقلیت عیسویانو حملې کوي. په سودان کې فعالان وایي د ډیموکراسۍ پلوه کسانو د مظاهرو له ځپلو وروسته دوی په خارتوم کې د نیلسین د څلوېښت مړي راایستلي دي. د سودان له اپوزیسیون سره په اړیکه کې ډاکتران وایي دا جسدونه ښایي د هغو سلو کسانو له ډلې وي چې ګمان کیږي دوی ورځې مخکې په خارتوم کې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو پر یوه کمپ د حملې پر مهال وژلي وو. د سودان د ډاکترانو د مرکزي ټولنې په وینا دا څلوېښت ترلاسه شوي جسدونه د چټک غبرګون ځواکونو نه معلوم ځای ته ولېږدول. په سودان کې پوځي انتقالي شورا د عمر البشیر پر له ګوښه کېدو وروسته واک په لاس کې اخیستی دی. د اوکراین نوی منتخب ولسمشر پرون له بروکسل څخه د خپل دوه ورځني سفر په پای کې له اروپایي ټولنې وغوښتل چې پر روسیې بندیزونه سخت کړي. ولادیمیر زلینسکي د اروپایي ټولنې له مشر ډونالډ توسک سره تر لیدو وروسته وویل چې په اوکراین کې د سولې لپاره پکار ده چې پر روسیې بندیزونه سخت شي. زلینسکي اروپا ته خپل سفر مهم وباله.
Для мене дуже символічно та дуже важливо.
زما لپاره دا ډیره مهمه او سمبولیکه ده چې بروکسل ته په خپل لومړي بهرني سفر کې د اروپایي ټولنې محسسات وګورم. د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ توسک وویل چې زیلینسکي په دې سفر کې یو پیاوړی او مهم پیغام ورکړ، وروسته تر دې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړ او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. اروپایي ټولنې پر دې هیواد یو لړ بندیزونه ولګول. د اوکراین د جګړو پر مهال تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي. او په انګلستان کې د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې پرون هند جنوبي افریقا لوبډلې ته په 6 ماته ورکړه. جنوبي افریقا 5 وګټله او لومړی د بیټنګ یا توپ وهنې پریکړه وکړه او په 500 اوورونو کې 228 منډې وکړې او هند ته د 228 منډو هدف وټاکه. د هند لوبډلې هم د دریو لوبغاړو په سوځولو سره په 48 اوورونو کې دغه هدف په 48 اوور کې دغه هدف ترلاسه کړ. دا د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د هند لومړۍ لوبه وه، خو جنوبي افریقا له دې مخکې له انګلند او بنګلادیش سره دوه لوبې کړې وې چې دواړه یې بایللې وې. پرون بله لوبه د نیوزیلند او بنګلادیش د ټیمونو ترمنځ وه چې نیوزیلند وګټله. افغانستان هم په دې جام لوبه کې دوه لوبې کړې، یوه یې له استرالیا او بله له سریلانکا سره چې دواړه یې بایللې، او بله لوبډله د راتلونکي شنبې په ورځ له نیوزیلند سره کوي. خبرونه مو لازم دي ترډو اوریدل کدا او زین نور خبرونه به هم غواړی ولولې د ازادي رډو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په روانو خبرو کې د افغانستان حکومت نه دی څنګه ته شوی، خو په دې برخه کې لیدل شوي چې د افغانستان د حکومت په ګډون له ځینو لورو سره اندېښنې شته.
تر یو وده پورې زه فکر کوم د افغانستان دولت په جریان کې نه دی. که دوی په جریان کې وای نو د اخري د حمدالله مهیب تک پاکستان ته یا د پاکستان دعوت د ډاکټر اشرف غنی نه په دغه ترتیب سره معلومیږي چې دا مسایل ډېر په ابتدایي حالت کې دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي له مسکو څخه د طالبانو د پلاوي وروستۍ کتنه په نړیواله سطحه د روسیې حیثیت او اعتبار ته زیان نه پیښوي، بلکې برعکس هغه د دې ښکارندوی کوي چې مسکو غواړي په افغانستان کې روغه جوړه وشي. په هلمند کې د ولسي حرکت غړي بیا تر اوسه د خپلو هغو ملګرو له برخلیکه خبر نه دي چې 15 ورځې مخکې طالبانو له ځان سره بیولې دي. د چاپیرال ساتنې د خوندیتوب د اونۍ د پیل په پلمه مو په افغانستان کې په تیره بیا د کابل ښار چاپیریالي ستونزو ته کتنه کړې ده.
موږ د دې شاهد یو چې هر کال د چاپیریال ستونزې مشکلات زیاتېږي او کمیږي، نه خصوصا د کابل په ښار کې او په لویو ښارونو کې.
د ژوند په شیبو کې به واورئ چې پخوا اخترونه په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې څه ډول لمانځل کېدل او اوس څه ډول لمانځل کېږي.
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینه ډیره وه، اوس دغه مینه چې سړی ګوري په داسې کرکه بدله شوې ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې او چین ولسمشرانو په مسکو کې ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو اړیکه به ډیر ښه کړي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک شه. په دې هیله چې نن او هم د کوچنی اختر ورځ د امن او خوښۍ په فضا کې تیر کړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې د بهیر په ارتباط اړیکې پیاوړي دي او په دې خبرو کې پرمختګ هم شوی دی. بل لور ته د همدې وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو سفر پیل کړی چې د جرمني له یو شمېر چارواکو سره یې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې او جرمني چارواکو هم په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی. د هغه موضوع ده چې زلمی خلیلزاد هم د روان او مخکنیو سفرونو په ترڅ کې تل هڅه کړې ده، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. تفصیل د احمد شیبر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له طالبانو سره د سولې له خبرو په منظم ډول د افغانستان ولسمشر خبروي. مایک پومپیو واشنگتن ټایمز ورځپاڼې ته په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې دا خبرې یو مخله حقیقت لري دي چې ښاغلی غنی د سولې له خبرو اړخ ته پاتې شوی دی. پا په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې دا نوې خبره نه ده، خو د سوری د خبرو په اړه د حکومت دریځ همغه پخوانی دریځ دی چې پر بین الافغانی خبرو ټینګار کوي.
آن چې که برای حکومت افغانستان و مردم افغانستان که در
هغه څه چې د افغانستان حکومت او خلکو ته مهمه دي او د سولې مشورتي جرګې په ترڅ کې هم په پریکړې کې یاد شول، دا دی چې د سولې په بهیر کې باید آخر بین الافغانی خبرې وشي او تر ټولو مهمه ده چې د خبرو مالکیت د افغانستان د حکومت وي او دا خبرې په مستقیم ډول د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي.
مستقیم بین حکومت و طالبان صورت بگیرد.
بلورت د افغانستان لپاره د جرمنی ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پر ټویټر د بین الافغانی خبرو پر ژر پیلې ټینګار کړی دی. له ښاغلي پوتزل سره په جرمنی کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو کې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار جان هیکر او د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس سره هم د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې کړې دي. خلیلزاد څرګندوي چې په دې خبرو کې ډېر تمرکز پر بین الافغاني خبرو وشو. خلیلزاد تر دې مخکې شپږ ځله له طالبانو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. په افغانستان کې یو شمېر سیاسي کتونکي دا اندېښنه لري چې افغان حکومت د واشنگتن او طالبانو له خبرو لري پاتې شوی دی. له دې ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې کابل اوس د همدې لپاره اسلام آباد ته مخ اړولی.
دا ډېره ګرانه خبره ده چې په قطر کې د خلیلزاد کښېني او ټولې خبرې د هغې نه حل و فصل کړي او هغه د دلته په کابل کې خلکو ته قابل قبولي او تر یو وده پورې چې زه فکر کوم د افغانستان دولت په جریان کې نه دی. که دوی په جریان کې وای نو د اخري د حمدالله مهیب تک پاکستان ته یا د پاکستان دعوت د ډاکټر اشرف غنی نه په دغه ترتیب سره معلومیږي چې دا مسایل ډېر په ابتدایي حالت کې دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مخکې تر دې چې جرمني ته ولاړ شي په اسلام آباد کې و. خلیلزاد هڅه کوي چې اسلام آباد طالبان بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو واشنگتن تایمز رسپانې ته ویلي دي چې د دې سربیره چې طالبان ټینګار کوي چې له اشرف غنی او د هغه له حکومت سره خبرې نه کوي، بیا هم په کابل کې د متحده ایالاتونو سفیر جان باس چې له خلیلزاد سره همکار دی په متواتر شکل له ولسمشر اشرف غنی سره په ارتباط کې دی او د دې لپاره چې د افغانستان جګړه اوږده شوې ده د سولې هلې ځلې هم وخت غواړي، خو په دې خبرو کې پرمختګ شوی دی.
و امریکا چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وای د سولې پر روانو خبرو کې د افغانستان حکومت نه دی څنګه تشوي، خو عملا لیدل کیږي چې د افغانستان د حکومت په ګډون له ځینو لورو سره په دې برخه کې اندېښنه شته. د امریکا د بهرنیو چارو د افغانستان د سولې په خلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې دا ځل بیا په سفر راوتلی، تر اوسه شپږ ځلې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره کتلي او په پام کې ده چې اووم ځل هم په دې سفر کې ورسره وګوري، خو تر اوسه پورې ښاغلی خلیلزاد په دې نه دی بریالی شوی چې بین الافغاني خبرې پیل شي د افغانستان د حکومت په ګډون. خو په دې برخه کې بیا روسیا تر ټولو مخکې شوې ده. موسکو تر اوسه پورې دوه ځلې د بین الافغاني خبرو کوربه و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي له موسکو څخه د طالبانو د پلاوي وروستۍ کتنه په نړیواله سطح د روسیې حیثیت او اعتبار ته زیان نه پیښوي، بلکې برعکس هغه د دې ښکارندویي کوي چې موسکو غواړي په افغانستان کې روغه جوړه وشي. لس ورځې وړاندې د می په 28مه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په موسکو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره چې مشري د طالبانو مرستیال مشر او په دوحه کې د دې دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر کوله وکتل. لاوروف د طالبانو له پلاوي سره د روسیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پیلېدو د سلمې کلیزې د رسمي مراسمو د لمانځنې تر څنګ غونډه کې دغه کتنه ترسره کړه. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون چهارشنبه وویل چې د افغانستان د یو شمېر مخکښو سیاسي څیرو تر څنګ د طالبانو له پلاوي سره دغه کتنه نه یوازې دا چې د روسیې حیثیت او اعتبار ته زیان نه رسوي، بلکې هغه پر دې تاکید کوي چې روسیه په افغانستان کې یو جولجاړي ته په رسېدو کې فعال رول لوبوي. زخارو زیاته کړه روسیې تل پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي او د خبرو له لارې او هم په تدریجي ډول د رقیبو ډلو ترمنځ د تماسونو له لارې هوارېدای شي. د هغې په وینا دا د جګړې د جنایتونو او بې رحمیو د پای ته رسېدو یوازنۍ لاره ده. د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه راز ویل موسکو ته د طالبانو د پلاوی اوربلل د افغان روغی جوړی د نړیوالو هڅو په چوکاټ او هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې مطابق تنظیم شوی و چې د روغی جوړی په خبرو کې د طالبانو غړو ته د ګډون او بهر ته د سفر کولو اجازه ورکوي. ماریا زخاروا دغه راز ویل موسکو ته د طالبانو د پلاوی ورتک او په بین الافغاني خبرو کې د هغوی ګډون باید له کابل، اسلام آباد او یو شمیر نورو لویدیځوالو سره چې هغوی هم په خپل وار له طالبانو سره سیاسي اړیکې ټینګ کړي کړکېچ رامنځته نه کړي. د هغې په وینا موسکو له طالبانو سره د اړیکو په لرلو کې دوه هدفونه تعقیبوي، یوه د روسیې اتباعو په افغانستان کې د دې هېواد د ډیپلوماتیکو نمایندګیو د ساتنې او خوندیتوب مسله ده او بله هم په افغانستان کې د روغې جوړې د بهیر پیلېدلې. زخاروا زیاته کړه روسیه داسې انګیري چې په افغانستان کې یو جوړ جوړی کولی شي دا هیواد پر یو بې طرفه په خپل ځان بسیا او داسې هیواد بدل کړي چې نور د تروریزم، افراطیت او د مخدره موادو د قاچاق له شره خلاص وي او هم به له خاورې پر ګاونډیو هیوادونو د حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. وروستۍ مسله د روسیا او منځنۍ هیوادونو یو شمیر د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو ته د اندېښنې وړ موضوع ده.
چی خواهد شد وچلی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آماده ام کل تنظیم های زور از کبیر
به حوز گوری در گوانده هیوات پاکستان رو گوری چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې دونیز پروګرام بیا وارد دی. په دې پروګرام کې بیا هم د سولې موضوع څېړو. په تیر بیا د روان اختر سره سم چې ډیر د دې هیله کېده چې وسله وال طالبان په دې اختر کې لکه د تیر کوچنی اختر په څیر اوربند وکړي خو اوربندې ونه کړ. خو په تیرو دوو ورځو کې لیدل کېږي چې یو غلی یا پټه خوله اوربند شوی دی. تر اوسه د ناامنۍ د یوې بوږنوونکې پېښې راپور نه دی ورکول شوی. په دې هیله چې نن د اختر درېیمه ورځ هم په همدې بڼه دوام وکړي د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام کې همدا موضوع څېړو. تاسو ته هم یو فرصت دی چې د دې پروګرام له لارې د سولې او د اختر د دودونو او د افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو په باب خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم د سولې په روانو هڅو کې تم کېږو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د سولې ولسي حرکت وایي په هلمند کې د دوی د نیول شوو کسانو په اړه یو شمېر طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی چې بد چلند به ورسره نه کېږي. خو رسمن طالبانو تر اوسه نه ده تایید کړي چې دغه د دې حرکت غړي یې چیرته بیولي او د کوم هدف لپاره. زما همکار احمد شیبر د سولې د ولسي حرکت د اړیکو له مسؤول باجا خان مولادات سره تېره شپه ناوخته غږېدلی او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د دوی نیول شوي غړي چې طالبانو له ځان سره بیولي آیا ورته کوم ډاډ ورکول شوی چې هغوی روغ رمټ دي؟
که چرته د دغو کسانو درک زر معلوم نسو او د مسله وزنډېده، ستاسو بعدي اقدام به څه وي؟ تاسو به بیا څه کوئ؟ تاسو څه اټکل کوئ چې تر کله پورې به درک معلوم شي؟
د سولې د ولسي حرکت د اړیکو مسؤول باجا خان مولاداد چې د طالبانو لخوا د خپلو ملګرو د نیول شوو ملګرو په د برخلیک په اړه نور معلومات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل تر اوسه پورې د هغوی برخلیک نه دی معلوم. طالبانو هم رسما نه دي ویلي چې د دې حرکت غړي چیرته بیولي او د کوم هدف لپاره د سولې ولسی حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لښکرګاه کې پیل شو او هدف یې د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې د پیغام رسول دی. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د هغو څرګندونو په اړه مقاله لیکلی چې له طالبانو سره د امریکا له خبرو د افغانستان د ایستلو راپورونه یې رد کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه مایک پامپیو برطانیه ته د خپل سفر پر مهال دا خبره له حقیقته لیرې وبلله چې ګواکې افغان حکومت دې له طالبانو سره د امریکا د خبرو برخه نه وي. په مقاله کې راغلي چې د راپورونو پر اساس ولسمشر غني د طالبانو او امریکایانو له خبرو په غوسه سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له واشنگتن ټایمز سره په لندن کې د خبرو پر مهال دا اوازې رد کړې او ویل په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هره ورځ څو ځلې له افغان ولسمشر سره خبرې کوي. د مایک پامپیو په خبره جان باس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یو ځای کار کوي او د سولې په هڅو بوخت دی. پامپیو له واشنگتن ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې تایید کړه چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګونه سوي خو د په وینا د افغانستان د جګړې اوږدېدل خپل لامل لري. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر دا لامل مشخص کړی نه دی خو ویلی دی چې په افغانستان کې تر 12 کلونو زیاته موده د هیواد د سرتیرو پاتې کېدل ډیره اوږده موده ده. د ډیپلوماټ خبرونه په کابل د جنایي جرایمو د زیاتیدو په اړه مقاله خبره کړې ده. د مقالې عنوان دی په کابل کې د جرایمو پر ضد جګړه هغومره مهمه او اوږده ده لکه د تروریزم پر وړاندې جګړه. مقالې په کابل ښار کې دی آی کلیک په نوم د آنلاین پیر او پلور د شرکت یادونه کړې ده. مقاله لیکي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د خلکو هیلې راژوندۍ کړې خو د آی کلیک غونډې شرکتونه د تروریزم له ستونزو سره نه بلکې د جرایمو له ستونزو سره مخامخ دي. ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې هر ورځ لسګونو کسان له آی کلیک شرکت څخه آنلاین غوښتنه کوي چې جامع او بوټونه دی ورته کور ته وروړي خو ټول مشتریان پیرونکي نه دي. مقالې د 19 کلن حسیب الله نظری کیسه لیکلي چې د آی کلیک شرکت له خوا یې د یو مشتری کور ته بوټونه وروړل او تمه یې درلوده چې هغوی به ورته د بوټو پیسې ورکړي خو کله چې دی هلته ورسید مشتری له خپلو ملګرو سره یو ځای راڅرګند سو او له نظری یې وغوښتل چې خپل موبایل او موټر سایکل ورته ورکړي. کله چې نظری د دوی خبره ونه منله هغوی ورباندې د چاقو حمله وکړه د یې ټپي کړ او موټر سایکل یې ورڅخه وتښتاوه. مقاله لیکي چې افغان پولیسو د جنایتکارانو پر وړاندې جګړه اعلان کړې ده خو په کابل کې امنیت تامینول یو لویه ستونزه ده. د مقالې په وینا په افغانستان کې 40 کاله جګړه تیره سوې ده او اوسیدونکي اوس هم د بیوزلۍ شپې ورځې تیروي. مقاله لیکي چې د کابل د اوسیدونکو نیمایي د بیوزلۍ تر کرشه لاندې ژوند کوي. مقاله د 2013 کال د افغان دولت د یو راپور له قوله لیکي چې تر 10 میلیونه زیات افغان نفوس 10% بیکاره دي. مقاله وایي له همدې کبله ځوانان یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره غلاو او شکوونو ته مخه کوي. په مقاله کې د راشد پنون د یو غله یادونه سوي چې په لارو کوڅو کې به یې خلک شوکول خو وروسته دی ونیول سو او په 2.5 کلونو باندې محکوم سو. مقاله له دې پوښتنې سره پای ته رسیدلې د راشد د بند یو میاشت وخت پاتې دی. نه پوهیږي کله چې دی راخوشي سي څه ډول به ځان ساتي. آیا دی به بیرته غلا ته مخه کړي؟
ازادي رادیو اورېنده سهار 8 بجې او 30 دقیقې انکیدونکو دی. د پاکستان پوز په یو بیساري اقدام کې منل چې بودیجې د انکمشي د خبرې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کړی او ویل دي چې د پوز بودیجې د دې لپاره کمیږي چې هیواد اقتصادي ستونزې لري. تفصیل دې سم څرګند پر راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چهارشنبې په ورځ وویل پوز موافقه کړې چې د هیواد له بودیجې سره د مرستې لپاره خپل لګښت کم کړي. پاکستان له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو پور له ورکولو سره موافقه کړې ده او تر دې وړاندې سعودي عربستان، متحده عربی امارات او چین هم پاکستان ته د میلیارډونو ډالرو پور منصور کړی خو دا هیواد لا هم جدي اقتصادي ستونزې لري. د پیسو د نړیوال صندوق د پور د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان حکومت مکلف دی چې یو لړ جدي اقدامات وکړي څو په خپل راتلونکي مالی کال کې د بودیجې کسر کم کړي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې د پاکستان د بودیجې کسر باید تر 15 میلیارد ډالرو پورې لشي خو د پاکستان مخکېنی حکومت دا جرأت نه درلود چې د کسر د کمولو لپاره د پوز بودیجه کم کړي. د پاکستان د زینو په خوانې یو ملکی مشانو خلاف عمران خان د پاکستان له پاو سره نږدې اړیکې لري. ټاکل شوی دی چې د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر حافظ شیخ د روان جون په 11مه د خپل هیواد د راتلونکي مالی کال چې په جولای کې پیلېږي مصرفي پلان اعلان کړي. د پاکستان له اداري سیستم سره سم فدرالي یا مرکزی حکومت باید له مصرفي بودیجې نیمایي برخه څلورو ایالتونو ته ورکړي او پاتې نورې پیسې د پوز لګښتونو ته ځانګړي کړي. عمران خان په دې خاطر چې پوز د بودیجې له کمیدو سره موافقه کړي د هغه مننه کړي او ویلي چې دا اقدام له مالی نظره په دې حساس او خطرناک پړاو کې اغیزمن دی. د بودیجې له کمولو سره د پاکستان د پوز موافقه مرسته کوي چې افغانستان ته نږدې قبایلي سیمې او بلوچستان د پرمختیایي چارو لپاره زیاتې پیسې ترلاسه کړي. دا دوی سیمې ناکرارې دي. د پاکستان مخکینی حکومت پوځي بودیجه په سلو کې شل ډېره کړې وه. د پاکستان د پوز یو ویندوی وویل د یو کال لپاره د پاکستان د پوز د بودیجې کمیده د هیواد امنیت ته تاوان نه پیښوي. د دغه هیواد پوز د نړۍ یو لوی پوزونو څخه دی، خو منتقدان وایي چې د دومره لوی پوز ساتل غیر ضروری دي او پاکستان ته پکار ده چې د دې پر ځای پر عامه روغتیا او تعلیم پیسې زیاتې ولګوي. د پاکستان تر 40% زیات وګړي لیک لوست نشي کولای.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیا او چین ولسمشرانو په موسکو کې ژمنه وکړه چې د دوړو هیوادونو اړیکې به ډېر ښه کړي. دغو مشرانو په داسې وخت کې دا خبره کړې چې د واشنگتن اړیکې له موسکو سره تودې نه دي او له پیکنګ سره هم اقتصادي روابط سره شوي. روسیې ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ د ورځني سفر نن دوهمه د جزئیات احمد شبر پر راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې پرون د خپل چینایي سیال شي جین پینګ کوربه و. د دغو دوو مشرانو خبرې د دواړو هیوادو تر اړیکو راڅرخېدې. شي جین پینګ په خپلو خبرو کې پوتین خپل نږدې دوست وباله. دغو دوو مشرانو په تیرو شپږو کلونو کې ډېر ښه ځله سره لیدلې دي او وروسته تر دې چې شي جین پینګ په 2012 کال کې د چین مشر شو، دا د اتم سفر دی چې روسیې ته یې کوي. د چین ولسمشر د چهارشنبه په ورځ په کرملین کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخاطب کړ او وی ویل چې موږ به په مهمه موضوعاتو کې لې وبل ملاتړ لا پسې زیات
کړو.
بیا هم له روسیې څخه د لیدنې لپاره ستاسو له بلنې منندوی یم. د چین او روسیې اړیکې د باثباته پراختیا پر لور درومي او د اوس لپاره په تر ټولو غوره حالت کې دي. دواړه خواوې د یو بل ملاتړ کوي. په دې غونډه کې د روسیې ولسمشر ټینګار وکړ چې ماسکو او پیکینګ نړیوالو موضوعاتو ته په یو ډول ګوري او سره ورته نظر لري. پوتین د پیکینګ او ماسکو د اړیکو ستاینه وکړه او وی ویل لومړی غواړم چې خپل پخواني او ښه ملګري ولسمشر شي جین پینګ څخه چې د دغه سي یو پلاوی په مشي راغلی خوشي وکړم. د دوړو هیوادو پلاوی د ټولو هغو برخو اساس رانغاړي چې غواړو په دې له یو بل سره همکاري وکړو. زه ډاډایم چې ستاسو دا لیدنه کتنه به د ټولو هغو پلانونو د پلي کېدو لپاره ګټورې وي چې په ګډه مو طرحه کړې وو. په داسې حال کې چې د واشنگتن او روسیې اړیکې تودې نه دي او د پیکینګ او واشنگتن تجارتي روابط سړه شوي دي، د پیکینګ او ماسکو روابط پیاوړي کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې اړیکې وروسته تر دې خړپړ شول چې په اوکراین کې جګړه پیل شوه. بیا په سوریه کې جګړه تودې شوه او واشنگتن روسیا تورن کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د 2014 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. د چین ولسمشر پرون په خپلو خبرو کې په غیر مستقیم ډول د امریکا د متحده ایالاتونو هلو ځلو ته اشاره وکړه او وی ویل چې یو اړخیز اجنډا د پراختیا په حال کې ده او له داسې تګلارو استفاده کوي چې په زور ولاړوي. د چین او روسیې مشرانو په داسې وخت کې سره لیدلې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ګډون د نړۍ یو شمېر مشران په بریتانیا کې راغونډ شول او د نړیوالې دوهمې جګړې د هغې ورځې 15 کلیزه یې ولمانځله چې د بریتانیا متحدانو د فرانسې په نورماندي کې په 1944 کال کې ګډ عملیات پیل کړل او د جګړې لوری د بریتانیا په ګټه وڅرخېده.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوی وړاندې د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو او نیوز خبرونه در تخبره. په دې خبرونه کې مو په دې خبرې کړي چې په خوا په افغانستان کې په ډیرو سیمو کې اخترونه څه ډول منزل کېدل او اوس څه ډول منزل کېږي.
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینه ډیره وه، اوس دغه مینه چې سړی ګوري په داسې کرکه بدله شوې ده.
دغه راز د دې اونیزې خپرونې تر څنګ د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکایي ځواکونه به خپل متحدان په افغانستان کې یوازې پرې نږدي. خلیلزاد دا ژمنه د ناتو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ او د ناتو له یو شمېر نورو مشرانو سره پرون په بروکسل کې د یوې غونډې په مهال وکړه. د سولې ولسی حرکت وایي په هلمند کې د دوی د نیول شوو کسانو په اړه یو شمېر طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی چې بد چلند به ورسره نه کیږي، خو تر اوسه پورې طالبانو رسما نه ده منلې چې د دې حرکت غړي یې چیرې بیولي او د څه لپاره. د مصر په سینا ټاپو وزمکه پر امنیتي ځواکونو د خونړي برید مسؤلیت داعش ومانه. د مصر کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل د الاریش پر ښار سهار مهال افراطي وسلوالو پر امنیتي پوستې برید کړی او د امنیتي ځواکونو اته تنه یې وژلي دي. په سودان کې فعالان وایي د ډیموکراسي پلوه کسانو د مظاهرو له ځپلو وروسته دوی په خارتوم کې د نیل له سینده 40 مړي راایستلي دي. د اوکراین نوی منتخب ولسمشر له بروکسل څخه د خپل دوه ورځني سفر په پای کې له اروپایي ټولنې وغوښتل چې پر روسیې بندیزونه سخت کړي. او په انګلستان کې د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې پرون هند د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 6 ماته ورکړه. پرون بله لوبه د نیوزیلند او بنګلادیش ترمنځ وه چې نیوزیلند وګټله. افغانستان چې په دې جام کې تر اوسه 2 لوبې کړي، بله لوبه د راتلونکي شنبې په ورځ له نیوزیلند سره کوي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پړه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا، ازادي رادیو ټکی انکام، ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 د سهار لوو بوجود ماخام تر وو بوجود اوریدل شي. په همدې څپو د ماخام لوو بوجود سهار تر وو بوجود امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونه په دې برخه کې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام درته خبرو چې د اختر د دودونو موضوع ته ځانګړی شوی. خو بیا هم د اختر له دودونو سره پاتې کیږو. غزنی ته ځو. غزنی چې په وروستیو کې پکې ناامنۍ زیاتې شوي، خلک شکایت کوي چې امنیتي ساحې ډېرې محدودې شوي او د پخوانیو اخترونو د دودونو خوند هم نه ده پاتې. یو شمیر د غزنی اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې اوس مېل ځایونه نشته او تر ډېره پورې دوی اخترونه په خپلو کورونو کې لمانځي. مجیب الرحمن او بخي حبیب الرحمن تاثیر پرې راپورټ لري.
غزنی هغه غزنی دی چې اوس پکې میلو ډولونو او اتړنو پر ځای خاموشي خوره ده. خلک له کورنو نه راوځي، که راوځي هم له میلو هګیو جنګولو سانګو وهلو ډولونو او اتړنو خلاص دي او یوازې د ځینو خپلو خپلوانو کورنو ته ځي. خو خدای خبر چې دغه د خاموشۍ وخت به یې تر څو وي. دا دغه ځای اوسیدونکو وایي د شار تر څنګ له ولسوالیو به هم خلک دلته میلو ته راتلو، خو اوس نه هغه راځي او نه دوی میلو ته ځي.
د ایمان مبیبلا د پخوا و د امنیتي ساحې پراخې وې. دلته به ډولونه و اتڼونه و، مثال که په سخي صاحب کې، سلطان صاحب کې، خواجه عمرو کې، جنگل باغ کې، اوس ټول خلک یدونه کورو کې تیروي. د ولسوالیو خلک به هم د میلو ترات میلې به کولې، اوس نه هغه خلک هم ناراضي. موږ د هغه وخت پرمان باندې یو سي بیرته بیا غره کوم اتڼونه سي میلې سي ډولونه سي.
فولکلورست، لیکوال او شاعر اسد الله بلهار جلال زای وایي غزنی هغه ولایت دی چې له نورو ولایتونو څخه به خلک په اخترونو کې میلو ته راتلل، خو اوس یې اوسیدونکي په کورنو کې محصور دي.
په تیر کې به د اختر په ورځو کې خصوصا زموږ په سیمو کې د نیزه بازي لوبه به وه، ډولونه به و، اتڼ به و. اوس هغه نسته، د ښځو میلې به وي. د اندړو په دغه ولسوالۍ کې زما په یاد کېږي د ګلبهار میله وه، د زړه ښار میله وه، دې کې به ښځو ګډون کوو او هغه کاروبار هم د ښځو په لاس کې و. مثلا یوې ښځې به منپلي خرڅول، چنې و، نور شیان به خرڅول. اوس هغه شی هېڅ نسته.
که اسدالله بلهار جلالزی په غزنی کې د ښځو د ګلبهار او یا هم ځینو نورو میلو خبره کوي، خو د دغه ځای میرمنې هم وایي د کورونو مشران ورته د هغه میلو کیسې کوي چې دی به ورتلې، خو دوی هیڅ میلو ته د تللو ځای نه لري.
د مانو مویده د پخوا ډېر شخ ترنه وارج میلو ته تلو، اوس یو جای نس میلې نسته. نن د اختر دومه د په کور کې ناستې، یو جای هم نه تللې. دا موږ سم مور او انا کیسې کولې سپخوا میلې په اخترو کې، اوس میلې نسته، شیم نسته.
دا دغه ځای اوسیدونکي ډیری کلیوالي او وروسته پاته ژوند کوي، خو په دغه کلیوالي ژوند کې ښه شوقیان، مینه ناک زلسواند او تر څنګ یې ښه اتڼباز هم دی. دوی د هغه وخت په ارمان دي چې یو ځل بیا به یې په وطن کې سوله، آرامي او هغه پخوانۍ میلې تازه سي.
وروسته د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې د اختر د دودونو په باب نور معلومات ترلاسه کولای شئ. خو اوس په افغانستان کې یوې بلې ستونزې ته مخه کوو. پرون د غبرګولي یا جوزا 15مه د جون له 15مې سره برابره او د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب د اونۍ پایلو. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې په دې هېواد کې چاپېریالي ستونزې مخ په ډېرېدو دي. په تېره بیا د کابل ککړې هوا ته اندېښنې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. تفصیل له نجا صفی اورو.
د غبرګولي 15مه د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب اونۍ په افغانستان کې داسې مهال پیلېږي چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمېر ګڼمېشتو ښارونو کې د ناوړه محیطي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی، د اړوندو ادارو له لورې نه همکاري، د قوانینو نه پلي کېدل په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت د خرابېدو او د هوا د ککړتیا عمده لاملونه یادوي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی په دې اړه وویل:
د هوا د نظارت د کیفیت د دستګاه او د اخستلو لپاره مطرحه جوړه کړې ده، تر څو هغه موږ د مالی بنسټونو سره شریک او دغو لپاره بودیجې واخلو. موږ اساسي ستونزې د بودیجې کمښت دی، همدارنګه د قانون نه پلي کېدل دي، د خلکو د خانه، د دولتي ادارو د خانه، په مجموع کې د چاپیریال موضوع نوې موضوع ده، د تخنیکی امکاناتو نشتون، د لابراتوارونو او تجهیزاتو ده، دا هغه مهم ستونزې.
د دې ادارې مسؤلین خبرداري ورکوي که افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شامل نکړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډېروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو یاد شي. د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیته تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوسو ډېروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په حمامونو او هوټلونو کې د سون د بې کیفیته موادو سوځول د هوا د ککړېدو مهم لاملونه بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ټولنه بیا وایي له سرحدونو د بې کیفیته تیلو واردول او د اړوندو ادارو بې غوري د چاپیریال په ککړتیا کې مهم رول لري. د دې ټولنې ویان حمدالله یوسفی وویل:
د قسمت یوګوې دي کار یې چنانی صورت نه گرفته،
د عامه پوهاوی په برخه کې کار نه دی سوی، همدارنګه له سرحدونو په غیر قانوني ډول بې کیفیته تیل واردېږي او کابل ښار کې حتی هغه زاړه او دود لرونکي موټر هم نه درول کېږي چې هوا ککړوي. دا ټول ستونزې راپېښې کړې دي.
د یادونې ده چې مخکې د حکومت د یو اقدام له مخې د پنجشنبې ورځ په کابل کې ځکه رخصت اعلان کړې وه چې د موټرو تګ راتګ کم او د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي، خو د تیر کال په هود میاشت کې حکومت دا رخصتي هم لغوه کړه. په ورته وخت کې د چارو کارپوه او د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق وایي هغه ادارې چې د چاپیریال ساتنې مسؤلیت لري په دې برخه کې خپل مسؤلیت سم نه دی ادا کړی.
هغه دولتي ادارات د چاپیریال په حصہ کې مستقیم تړاو لري او یو مسؤلیت لري. په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې په تېرو کلو کې هم زما تجربه دا ده، تر اوسه پورې هم هغوی دې مسلې ته پاملرنه نه ده کړې، د مسؤولانه برخورد نه ده ورسره کړی، او د موږ د دې شاهد یو چې هر کال د چاپیریال ستونزې مشکلات زیاتېږي او کمیږي، نه خصوصا د کابل په ښار کې او په لوی ښارونو کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول زرګونه کسان، په ځنګړي ډول ماشومان، د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تېرو 14 کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل یوه اساسي لار پیدا کړي.
په افغانستان کې د چاپیریال په برخه کې و عمده ستونزه هم د ځنګلونو وهل کېدل دي. په کونړ، خوست او پکتیا کې ډیری غرونه د نښترو او په نورو ونو باندې پوښل شوي، خو له تیرو څو لسیزو راهیسې راپورونه موږ درلودل چې دغه ځنګلونه ډیر وهل کېږي او په غیر قانوني توګه پاکستان ته قاچاق کېږي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال بیا وایي چې په نورستان کې خلکو بیا خپل ځنګلونه ښه ساتلی دي. نور حال به د روحلانو ریپورت کې واورو.
ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د نورو په پرتله زیات ځنګلونه لري، چې شاوخوا 1,300,000 هکتار ځمکه یې نیولې ده. په تیرو دریو لسیزو کې د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا دغه ځنګلونه د برقي رو په وسیله پرې شوي، په قاچاقي ډول پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته وړل شوي دي. همدې ځنګل وهلو سره د چاپیریال ښکلا هم کمه شوې ده. د افغانستان اساسي قانون کې راغلي چې د ځنګلونو ساتل او بیا رغول د ولسونو او دولت ګډه دنده ده، چې په دې وروستیو کې د یادو ولایتونو یو شمیر قومونو د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولی دی. د پکتیا اوسیدونکو انور خان صدیقی ازادي راډیو ته وویل
مخکې ځنګلونو سره خلکو بې پروايي کوله، بې موجبه بې کته کول، پرې کول، به ډېر په ظلم سره ځنګلونو ته صدمه رسېدله. و دې قومونو او د ولسونو هغه په خورای تړون دی، اربکیان نسی هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي، ګرځي هغه خلک چې د ونو کته کول کوي یا پرې کول کوي، بې موجبه هغه مخه نیولې دی او ډېر کلک تړون روان دی. هر څوک چې د یوې ونې پرې کول وکړي یا حتی یو شاخ یې زیانمن کړي هغو ته جرمه ټوکل شوی دی.
صدیقی وای نوی را زرغون شوی ځنګل ته د زیان نه رسولو د پاره په خپلو ولسوالیو کې د وضو ساتل هم بند کړی دی. نورستان هم د ډیورند پر کرخه پروت ولایت دی، خو د یاد ولایت اوسیدونکي وای چې دوی خپل ځنګل ساتلی او تر اوسه هیچا ته د وهلو اجازه نه ده ورکړي. د نورستان د چاپیریال ساتنې ادارې کارکوونکی میرزمان امین وای
یا خارجی ملکونو ته خرڅول یا قاچاق کول دغه په نورستان کې د دانش ته دي، خو هم ضرورت د پاره په نورستان کې آبادی شکیږي، د لرغو آبادی کېږي، هم د لینټری یا د سیخانو د دې شیانو اساسي آبادی په نورستان کې نه کېږي. د آبادی د پاره استعمالیږي او د دې لپاره استفاده کوي، هغه نه خو د خرڅول یا د قاچاق یا د خارج ته لیږلو یا د بل دغه څه د پاره. خو نورستان ځنګلونو په ګواښ مخ نه دي.
د نورستان په گاوند، کونړ کې، د پکتیا، خوست، پکتیکا او ننګرهار په څیر په تیرو دریو لسیزو کې په زرګونه هکتار ځمکه ولاړ ځنګل وهل شوی او په یو شمیر لری پرتو سیمو کې لا اوس هم دوام لري. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت 40% ځنګلونه وهل شوي، چې ورسره شنې سیمې په سپیرو دښتو بدلې شوي او په یادو ځنګلونو کې میشت ژوي هم ترې کډې کولو ته اړ شوي دي.
40% دغه ځنګلاتو په دغه دریو لسیزو کې د منځه تللي دي. چې کله د طالبانو رژیم پای ته رسېدلی دی، زمونږ د اعدادو د ارقامو مطابق 15 میلیونه فوټه مقابل لرګې د کونړ نه وتلی دی. دغه ځنګلي ژوي د 10% نه زیات متضرر شوي دي. موږ په کونړ کې بعضې ډېر د لوړ ارزښت لرونکي پړانګان، شرمخان، بعضې مرغان هم درلودل چې هغه اوس په نظر باندې نه راځي، هغه نه لیدل کېږي.
هغه وایي دوی د وهل شوو ځنګلونو د بیا رغولو د پاره د غوزانو په زرګونه نیلګي نال کړی دي.
په دیل مو پیدا کړی دی چې هغه چارمغز دي، هغه ونې وکړو چې هغه زودرس وي، زر ورسیږي او ثمر ورکي، خلکو ته عاید ورکي. نو زمونږ دیدګا دا ده چې موږ خلک مصروف کو په زیاد دی چې ځنګل قده کی په همدې باندې مصروف کو چې هغه ځنګل 50,000 نیلګي د چارمغزو په دانګام، وټپور، اسمار او ماڼونګي ولسوالیو کې نهال شانی شوی دی.
ساپی وای د ځنګلونو وهلو سره نه یوازې دا چې ژوندیو موجوداتو ته زیان رسیږي، بلکې اقلیم هم ورسره بدلیږي، چې دا خپله د انسانانو او نورو ژوو ژوند ګواخي. د نور ولایتونو د مسولینو په څیر د کونړ چارواکي هم وایي چې د زنګلونو د بیا احیا او د چاپیریال د زرغونولو لپاره ګڼ پلانونه لاسلاندې لري، خو خلک وایي چې له ټولو لومړی باید د زنګلونو د وهلو او د هغو د قاچاقو مخه ونیول شي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې موږ څه توان ده که په امنیتي دفاعي برخه کې ده که په ولسوالانو کې دي که نورې برخې دي، دا ټولو ته وظیفه سپارلی چې په ټول قوت د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. همدارنګه د ځنګلونو د مخه نیولو په څنګ کې د قاچاق ترافیک ټولو مخه باید ونیول شي، چې هغه څوک چې دا لرګي قاچاق کوي یا وړي یې اوس هم په وړاندې جدي مبارزه کوي.
د چاپیریال ساتنې پوهان وایي څوک چې د ځنګلونو ساتنه کوي په حقیقت کې هغوی خپلو ځانونو ته د پاکې هوا جوړولو فابریکې فعال ساتلي، او څوک چې ځنګلونه له منځه وړي هغوی پاکه هوا ختموي او د ځانونو وژلو لپاره لار پرانیزي. نو هر وګړي ته پکار دي چې په خپلو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي ترڅنګ د وطن د لا ښکلا او زرغونولو دپاره د بوټو او نیالګیو نالولو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې دې کار ته د اسلام مقدس دین جاریه صدقه ویلې ده.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی په دې لا چختر له کورنۍ او دوستانو سره په خیر او خوښۍ سره تیر کړی. ژوند په شیبو کې خبرونه پیلو. نن په یو شمېر ولایتو کې د اختر دی ورځو دودونه چیرو خلک دی اختر په ورځو کې کوم دود دستور ډیر خوښوي؟
اختر کې میلې جوړېږي، جوړې دوی اتڼ کوي، سړی کوي او ټالونه همستا داګې جنګول دي او تر څنګ یېږي ستل دي.
اولې دی وخت په تیرېدلو سره ځینې رواجونه کم رنګ کیږي.
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینه ډیره وه، اوس دغه مینه چې سړی دغه خلکو ګوري دا بیخي په داسې زما په نظر په داسې کرکه بدله شوې ده.
قدر مند اوریدونکو، د افغانستان خلکو به شاوخوا څوار لسوه کاله وړاندې بیلابیل د خوښۍ جشنونه نیول، چې بیا د اسلام د دین پراته اکثر یوازې کوچنی او لوی اختر د خوښۍ د جشن نیولو لپاره ځانګړي شول چې تر دې دمه هم منزل کیږي. کوچنی اختر چې له روژې وروسته راځي خلک په ډېرې خوښۍ سره تیاری ورته نیسي، نوې جامې جوړوي، ډول ډول وچې او لمدې میوې او نور خواړه برابروي. بیا کشران د مشرانو کور ته د اختر مبارکۍ لپاره ورځي. هغه څه چې ډېر معمول دي هغه د اختر په ورځو کې په هر کور کې د دسترخوان غوړول دي چې رنګارنګ میوه ښکلی کړی وي. په پیل کې راځو په اختر کې د دودونو تاریخچې ته. د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست په دې اکله وایي
اختر دودو رچیدی د یو ټولنې هویت دی چې کله د اسلام سپیڅلی دین د لومړی هجري پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې رالی، نو دغه د اختر د اسلام جشن د کوچني اختر دود هم ورسره رالی. هر ولایت یا هر سیمه یو لوی زون هغه د دودونو خاصې یو ځانګړتیاوې لري ځان ته. په اختر کې میلې جوړېږي، چورې دوی اتڼ کوي، هوسۍ کوي او ټالونه همستا داګې جنګول دي او تر څنګ یې غېږې ایستل دي. دا پر کم رقم میلو مېلو باندې دوی سرګرمي او ځان بوختي چې ټول رسمي درې ورځې دي او نور یو ونی لس ورځې هم دوام کوي. په دغه اختر کې د نامزاد او جنوال کوان د پر یو بل کورته جوړي وروړي دا وی کر هم وروړي کیږي او د زوم کر هم وروړي کیږي. په ټول کې د دوه اخترونو تاریخچه 1400 کال مخکې ته رسیږي، خو دغه دودونه د وخت پر تیریدو سره ماستر سی وی دي، یعنی هغه عصر توب یا هغه امکانات د وسایطو د جامو او په خپل سیمیزه کچه باندې خپل اختر لمانځي.
اخترونه په ټول افغانستان کې په لږ څه توپیر سره لمانځل کیږي. د هلمند اوسیدونکو ملک وایي چې دوی د کوچنی اختر په ورځ په سالالوي بیا رغلو میلمنو ته پخوي.
په اول ورځ په سنوم بالال کې خلک راتلې سپینځري سیاسري چاوي ډوډۍ خوړل به تتلې، زه د کور ته تلم دغه د بل کور ته تلې، مطلب دا سیاسري ما باندې خود یو لاس دولس نفر به سو دی بتللی و ستا کور ته تلې د بل کور ته تلې خپل شوق یې کول نه و سامستا هغه به خوړل په خندا به ته وتل به ته زما کور ته تلې یا د کور ته تلې یا ستا کور ته تلې، خو مطلب په دغه درې ورځې اختر په دې رقم داخل کو تیروي.
د اختر په شپه د لاس پښو سره کول له ډیرو پخوانیو دودونو څخه شمیرل کیږي. هغو میرمنو او جنکیو بچې لاسونه سره کول په یو کور کې به سره ټولېدلې، بیا به یوې د بلې لاس پښې ورته سره کول. اته ویشت کلنه زرمینه وایي د چا لاسونه بچې ښه رنګ ونیوه نو د نورو په نظر به خوشبخته حسابېدله.
نکروز مې کوله، زه کولی رسم زه ته راسه زما لاسونه یا زما پښې یا زما د کوچني هغه نکروز که زه ستا د کوم ته زما زر راسه وکړه یا زما د کوچني هغه وکړه، یو به بل ته مې وویل چې راسه یو د بل سره همکاري مې کول، بیا د 500 روپۍ یا د 100 روپۍ مې اخیستل، د ټول کورنۍ مې لاسونه سره کېدل، پښې سره کېدل، زر نه پاکېدل رګې.
میرمنې لختر څخه میاشت مخکې د کورونو د ښکلا لپاره ځانون خستړي کوي. د کندهار اوسیدونکو نازیه وایي چې دوی په کورنۍ کې دا دود له ډیر پخوارۍ سي دود دی چې د اختر لپاره پردې په لاس ګنډي او کور په ګلانو ګلپوش کوي.
دا پردې په خامکو باندې ګنډو، میاشت هم په دا خامکو باندې وهو، بیا موږ مری هم کوو، ښه واګونه جوړوو، ښه کلمې جوړوو، ښه د عکسو ځایونه جوړوو، ښه ګلان جوړوو، د اختر په ورځ باندې په خپل په کورو کې وهو. زموږ د ټولو خاندان دغه اتمی دود ده چې موږ دغه پردې د مری دغه د عکسو ځایو په مری جوړوو، بیا چې موږ جوړ کړل د اختر په ورځ باندې بیا دیوالو باندې دغه لګوو. بل وخت نه، بل وخت دغه ساده کورونه دي، دغه دیوالونه څلور دیوالونه دي چې موږ ورته ګورو خلاص.
ځوانان بیا اختر له کور نه په بهر ډیر تیروي، له خپلو ملګرو او همزولو سره چکر ځي او خپل وخت خوښ تیروي. دوه ویشت کلن نوراغا وایي چې دوی بیا په اختر کې پارکونو ته ډیر ځي.
په خپله ځوانان چې راټولېږو لوبې ځو، مثلا پارک شار ته ځو، مثلا دې خوا تا خوا ته چکر مکر کې شی نشی وو او که نه وو ورته کور کې ناستې نو د بهر نه که مثلا یو شی سو یا چرګ مرغ یا مثلا میوه میوه شی چې اوسو فکر سی وه انډیوالان پیسې را جمو، بیا مثلا هغه سر شو چې اوسو بس پارک مارک چې مې کولی شو له فکر سه غرمه مثلا بس بالا هلته صرفونو انډیوالي نو
زمانوم اید محمد تخلص می بغرات د پکتیا ولایت د اریوب زازای ولسوالی د جبارخیل کلی وسیدون کیم. ز شاعر یم هم د تاریخ استاد. ز د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده میتنه وکړم، هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېدم هرمشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکی.
ماشومان ځان ته بیا بیله دنیا لري، د هغو لپاره بیا د اختر خوښي د اختر مبارکۍ په ټولولو کې وي. ډلې ډلې د دوستانو کورونو ته ورځي، څوک نغدې پیسې او ځینې هم وچه میوه ورکوي. د خوست اوسیدونکی مولا جان ترنیوال وایي چې لا هم د دوی په سیمه کې ماشومانو ته اخترای هماغسې د پخوا په څیر ورکول کیږي.
د سهار به د لکانو نجونو مشرانو سړیو یا ښځو ته چې ورتلل د مشرانو یا سپینسر خود و سلو با دا مشومان یا دا وڑا بی برخ نلیگل. یو دا دیر پزل پوری و بل داو چه پوی وکلی که با دا سه چو برخی وی چه موگ با غیطا کایل ویو. کایل آغا چه تا ویل کیگیز موگ پا لحجه که چه آغا دی نور و
جماعت والو یا کلیوالو په نسبت په غم او په خدی کې سره خپل وي. نو دغه د کایل غړو کورنۍ به ټولو د اختر د لومړۍ ورځې ډوډۍ داسې به یې خوړه چې د یوه سر نه به یې پیل وکړه. مثلا یو یو شخوان یا یوه یوه ګوله به یې په یوه کور کې خوړه، ځکه ډېر کورونه به و که نه. په موخ کې د اختر د ورځې عمده خوراک هغه می وریژې او نګا یا زیړ غوړي دي، هغه وریژې چې تاسو یې نه پوهیږم ډنډکی بولئ که څه ورته وایي، دا هغه بنیادی اساسي خوراک و. نور شیان به هم و خو د دغې نه به هیڅ کوم نه تیرېدل.
د اختر تر ټولو مهم دود دوستانو او خپلوانو سره راشه درشه ده. په دې کار سره یو د بل له احوال څخه خبریږو او دوستی زیاتیږي. خو نن سبا انټرنیټي اسانتیاو تګ راتګ یو څه کم کړی دی. په دې اکله او ځینو نورو دودونو په باب مو د پوهنتون له استاد داود ناظم سره مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
کوم دودونه چې په ټولنو کې خواره دي د هغې اغیز هم هماغسې ټولنې ته مفید ګټورې او اغیزناکې دي. کوشش باید وشي چې په اسلامي ټولنو کې دغه د ښېګڼو یو ښه غنیمت فرصت له لاسه ورنه کړل شي او دا د اختر مبارکۍ اختریزې اخترانې دا باید وساتل شي او لا پیاوړي شي.
اکراسو یو بل رواج د پختر کې معمولا موږ له روغه د تاګ را تاګ د چدال ډیر بخارېس نه په میراث را پاتې ده. په دې کې څومره بدلون راغلی ده؟
بدلون دا ده چې په خو به خلک ډیر په پخو تلل، اوس به په موټرو کې ځي. په خو به په اسونو وښانو تلل، اوس به په ښکلو لنکلوزرو کې ځي یا به سراچو او په کورولاو کې ځي. دا یو تغییر ده. بل تغییر په نوې ټکنالوژۍ کې هم څرګندېږي چې اوس پکې فیسبوکونه، انټرنیټ، رادیو، تلویزیون او داسې نورې وسیلې رامنځته شوي دي چې د هغو له لارې هم دغه پیغامونه سره لیږي را لیږي.
دا څومره ښه ده. پخوا به د یو چا کور ته ورتلې مبارکي به دې کوله، اوس کاری لنډ کړی په ټلیفون کې مبارکي کیږي.
زما په نظر دغه د اختر مبارکۍ او دو تیلا پیاوړتیا بخلی، نوی رنګ یې ورکړی، ښکلی خوند یې ورکړی، داسې یو د بل ممانعت نه کوي. که چېرته په تلیفون سره مبارکي ورکړي، هغه بیا یو بل ته د ورتګ هڅېدنه زیاتوي او دغه دود لا پیاوړی کوي. یعنی تلیفون، مسنجر، فیسبوک، په دې کې د پیغامونه لیږل را لیږل دا تګ راتګ لا پیاوړی کوي، نه دا چې هغه کمرنګه کوي. ځکه د خلکو په زړونو کې، په سترګو کې، په فکرونو کې اختر ځلیږي او تریخوان دخلی.
استاد فکر نده کوئی چه پا تلیفون که دی اختر مبارکی یا دول تنبلی ده که دی اوچا کورتا ورسی لاله خبری که اغل نزدی گور یا دزوند حالاتی در تمال میگی، مگر پا تلیفون که خدا طول نسی در کوئی
روابط وسی شوی دی تر سونه چه وسوی و ارزی حق دارانو تا چه بیا و پویگی چه وقت را کم شه او ما تا هم ملمان زیاد رازی، نو بیا لف تلیفون نه لا پس استفاده کوی، دا لا پیاوری کوی، دا دودونه، نه دا چه کم رنگ کویه.
یو بل څه چې معمولا په کوچنی اختر کې ډیر یغه د بیل او بیل خوړو برابرول وي، په دوه کې خاطر وسه څومره بدلون راغلی؟ مثلا خو به اکثره کسانو په کور کې ځینې شیان په خپل خوښ بازار نه تیار اخلي. اتاس نظر په دې اکله څه ده؟
خامخا د وخت په تیریدو سره ځینې طبیعي بدلونونه په لباسونو کې، په خوراکونو کې زیرازی، ځینې وخت دغه غوړ کې به کلچې پخولې، د روغن جوشې به پخولې په رنگ او رنگ اشکالو، اوس هم ځینې پخوي. خو نواوري پکې راغلې ده، گوشی فیل پکې پیدا شوې دي. مثلا ډیرو کورو کې دا پخپل پخوي. بیا معمولا د اخترو کې افغانان په دې باندې ډیر ویاړي، میلمه ته ستی چې ته واخله دا خپل کور کې پخ کړی دي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې مرور دوستان په اختر کې سره پخلا شي او پخوانی دودونه ژوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري.
محبت اولا سان پانا سان
چل تر هر اسیان شوم غم زهید انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهید انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهید